وختانه چې لار آزاده شوله بېګا خیري.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس د ماسپخینې یوه بجه شوې ده. په روانه خپرونه کې مونږ درته د پاکستان د کامی سلامتی د کمیټې د غونډې حال د بډبیرې د چاودنې تازه حال په کورمه ایجنسې کې د چاودنې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ترهګرې پر ضد د یوې نوې څانګې پرانیستو د کورمې د خلکو تعلیمي ستونزې او دغسې به په نورو موضوعګان هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. کولی شئ چې دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورې او د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر هم موږ ته رایه راکولی شئ چې دا خپرونه تاسو څومره خوښوي. او اوس به د پامیر ساحل نه د دې سات خبرونه واورو.
لومړی د مشال اړو خبري سرټکی. د پاکستان مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د کړنلارې منظورې لپاره نن غونډه کوي. عبدالقادر ملا ته د پانسۍ د سزا ورکولو پر ضد د پاکستان پر قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړل شوی دی او د برتانیا وزیر اعظم هیله مند دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک شي. د پاکستان مرکزی کابینه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي او د دې غونډې په ترڅ کې د قومي سلامتۍ نوې کړنلارې مسوده منظوروي. د پاکستان دولتي رادیو خبر ورکوي چې د غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف وکړي. په دې غونډه کې به د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان د ګډو ځواکونو قومندانان، د ټولو امنیتي ځواکونو مشران او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون وکړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي په دې غونډه کې به له طالبانو سره د مذاکراتو موضوع هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړل شوی دی چې پکې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي و مشر عبدالقادر ملا ته د مرګ په سزا ورکولو اندېښنه ښودل شوې ده. دا پریکړه لیک 13 ورځ د اسمبلی غړي شیر اکبر خان وړاندې کړی دی. په دې کې ویل شوی دی چې عبدالقادر ملا په 1901 زیږیز کال کې د پاکستان ملاتړ له کبله په دار ځړول شوی دی. قرارداد وایي د بنگلاديش حکومت دی د 1901 زیږیز کال کیسه بیا نه سپړي او د هغه وخت ټول کیسونه دي ختم کړي. عبدالقادر ملا د رواني میاشتې پر 12 په دار وځړول شو. پر نوموړي د بنگلاديش حکومت د هیواد ازادۍ په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو تور و. په قبایلی سیمه کورمه کې درې بمی چاودنې شوې دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او شپږ زخمیان دي. دغه چاودنې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دغه ټولې چاودنې د ماینونو بم پر ضد وبخې د ماینونو ښخولو له کبله شوې دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت او نورستان مرکز پارون ترمنځ لویه لار پرانستل شوې ده. دا لار وسلوالو تړلې وه. د کونړ والي شجاع الملک جلاله بیګا د لار پرانستو په اړه مشال راډیو ته معلومات ورکړل.
خوشبختانه چې لار آزاده شوله، بیګا خیری څو مینونه چې په لارې کې واغه مستل شول او د نورستان لار آزاده شوله. موږ ساتل وسته کوشش کوو د کابل کې یو ورځ بزمنګ دي کوه کولای شو چې دغه سرک لپاره یو څه پروګرام وېسو چې دغه سرک جوړ کړو.
افغان ملي ځواکونو د 15 ورځو تر عملیاتو وروسته د لار خلاصه کړې ده. د سیمې ولس د لار خلاصولو په خوشحالۍ کې جشن کړی دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون باور ښکاره کړی دی چې د واشنگټن او کابل ترمنځ به دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي چې تر مخه به یې د 2014 زیږیز کال وروسته هم نړیوال روزونکي په افغانستان کې خپل مشن یا ماموریت ته دوام ورکړي. ډیوډ کیمرون دا څرګندونه په افغانستان کې د ګل پر ورځ د برتانوي ځواکونو لپاره د کریسمس په اړه جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي ویل برتانیا به د ځواکونو د ایستلو د مهالویش سره ولاړه پاتې شي، خو بیا هم دا به ښه وي چې امنیتي تړون وشي چې ناټو د 2014 زیږیز کال نه وروسته په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره کړنلار وټاکي. امریکا غواړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون سند د روان کال تر پایه لاسلیک شي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی د دې خبرې سره موافقه نه ښکاره کوي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې 15,200 سرتیري لري. د کرغیزستان په مرکز بشکک کې یو شمیر افغان کډوالو د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې پرلت وهلی دی او د کرغیز وګړیتوب یا شهریت ترلاسه کولو لپاره د پروسې اسانه کولو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خیال بیک تیمیشوف د ګل پر ورځ د دغو کډوالو سره ولیدل او مظاهره کوونکو ته وویل چې دا شخړه ملګري ملتونه نه بلکې د کرغیزستان د شهریت یا وګړیتوب اداره حل کولی شي. خو بل پلو مظاهره کوونکي وایي چې تر هغې به د ملګرو ملتونو دفتر پر مخې ته ناست وي چې ورته د کرغیزستان وګړیتوب نه وي ورکړل شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان څخه ناڅه 10,000 کډوال په دې هیله کرغیزستان ته ورغلی دي چې ورته به ځایي هویت ورکړل شي. خو د 1996 زیږیز کال راهیسې یوازې 96 کسانو د کرغیزستان وګړیتوب ترلاسه کړی دی. په اوکراین کې د اپوزیشن مشران پر خپلو پلویانو غږ کوي چې د نهې پر ورځ یعنی نن دی په کیف کې د مظاهره کوونکو د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوځي. دا مظاهرې مسکو ته د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سفر سره سم ترسره کیږي. نوموړی به هلته د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. په اوکراین کې د مظاهرو څلورمه اونۍ روانه ده او خلک په دې خبره غوسه دي چې د دوی ولسمشر د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تړون ولې لاسلیک نه کړ. د اوکراین د مخالفو ډلو مشران ویره څرګندوي چې یانوکوویچ به د پوتین سره د لیدلو پر مهال د روسیې په مشرۍ کې په ګمرکي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره لومړني ګامونه واخلي. د ګل پر ورځ په برسلز کې د اروپایي ټولنې او بهرنیو چارو وزیرانو هڅه وکړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته باور ورکړي چې د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ تړون د مسکو لپاره ګواښ نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیتھرین اشتن هم وویل چې اروپایي ټولنه د اوکراین سره د تړون لاسلیک کولو لپاره چمتو ده. د خبرونو پای
خبرین هم د پامیر ساحل نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوري د پاکستان مرکزی کابینه نن غونډه کوي او د کامی سلامتۍ د نوې کړنلارې مسوده منظوروي. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرې پر ضد یوې نوې څانګه پرانیسي. خو یو کارپوه وایي
چې موجوده صوبایي حکومت په دې ته تیار نه دی چې د ترهګرۍ مخه ونیسي یا د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي په دې باندې قابو ومومي.
د کورمې د مخیزو سیمې خلک وایي ترهګرۍ د دوی د ماشومانو سکولونه تباه کړي دي. د دوی په وینا ماشومان یې د تعلیم نه محرومه دي.
جلکای ولا سکول د هم کمال د کوم دینه مخه شیاسونی په صدد تیر شوی دی او کوم کمال زما کې سزما کا شوی دی خاتم شوی دی. اغه نه لواز کوم دی وړکو سکول دی اغه چتونه متونه سره خاتم شوی.
او 19 پروګرام د ځوانانو غټ کې بعد د قائد اعظم یونیورسيټي د پښتون کونسل د هلو زلو پاړه خبره.
پښتون کونسل چې دی اغه په قائد اعظم یونیورسيټي کې هم کردار دی. پښتون کونسل په اړه والا کده امن په والا کده نور د فلای کارو په والا کده
دا او نور رپورٹنه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته د پاکستان مرکزی کابینه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي او د دې غونډې په ترڅ کې د کامی سلامتۍ د نوې کړنلارې مسوده منصوروي. په دې غونډه کې به د کامی سلامتۍ د نوې مسودې د منصورې ترڅنګ د طالبانو سره د مذاکراتو موضوع هم تر بحث لاندې نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د قومي سلامتۍ کمیټې اجلاس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روان دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې اجلاس کې بعد قومي سلامتۍ پالیسۍ د نوې مسودې منځوري ورکړې کیږي او پاک افغان پولیس صورتحال ناټو سپلای بندیز او ډرون بدونو په حق لا د ولست تشويش په چارو به هم مشاورت کیږي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې اجلاس کې بعد طالبانو سره د مذاکرات په معاملې هم غور کیږي. په اجلاس کې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز په شمول د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان، د اطلاعات او نشریاتو وزیر سینیټر پرویز رشید، د دفاع وزیر خواجه آصف، د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیټی جنرل راشد محمود، د درې وڼو فوجونو مشران، د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی او آئی بی مشران هم ګډون کوي. یاد دی وی چې اجلاس نه وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو خبرې اترې وشوي.
د اسلام آباد نه تاسو ته مشال ریډیو د خبریال ریپورت اوریده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ ویلي وو چې دوی د قومي امنیتي پالیسۍ د کړنلارې مسوده جوړه کړې ده او دا به ډیر زر د وفاقي کابینې نه منظور هم شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په ملک کې وار له مخکې د قومي سلامتۍ لپاره پالیسي نه وه او که څنګه، او کوه نو بیا د نوې پالیسۍ جوړولو څه معنا لري؟ دا پوښتنه په اسلام آباد کې زموږ همکار د دفاعي چارو کار پو خادم حسین نا کړی دا نوموړی وای
ګورې چې ماته دا ښکاری چې د قومي دفاعي پالیسۍ باندې د دوه قسمه خلکو ترمنځ د ډیر وخت نه ډیر لوی تاسو ته ویل شي چې تضاد یا داسې اختلاف یا موافقه نه لري. یو خو د سیکیورټی اسټابلیشمنت خلک دي چې هغه یو خپل انداز لري، یو خپل سوچ لري، یو خپل فکر لري، او بل دی پارلیمان یا منتخب حکومتونه دي چې هغه خپل سوچ او خپل فکر لري. د منتخب حکومتونو دا سوچ وي چې کومې طریقې سره داسې وکړی شي چې د سماج نه د پاکستان د سماج نه مسلې حل شي، او د دفاعي خلکو یا د دفاعي اسټابلیشمنت د خلکو عمومي سوچ دا وي چې څنګه داسې طریقه جوړه کړی شي چې اختیار ترلاسه کړی شي یا اختیار مخکې بوتلی شي یا د اختیار کې پراختیا راشي. دغه بنیادي اختلاف دی، او دغه بنیادي اختلاف زما خیال دا دی چې د ډېر وخت نه روان دی. اگر چې پالیسۍ جوړې شي خو پالیسو باندې عمل بیا کول ډېر زیات ګران.
تاسو هم دا خبر وکړه چې پالیسۍ خو جوړ شي خو د بعض اختلافات په وجه بیا هغه عملي کېږي نه، عمل درآمد پې ګران شي. دې پالیسۍ ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا کومه چې اوس وویل شو چې دا به جوړه شوې ده او دا به د کابینې نه منظوریږي، په دې د عمل درآمد تاسو څونه امکان وینئ؟
ما دا خیال دی چې د څنګه چې د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت کې دی او هغه د پنجاب د اکثریتي علاقې موافقت یا د هغې حمایت لري، نو د هغه حمایت په بنیاد ما ته داسې ښکاري چې د فوجي اسټابلیشمنت په دې پایل کول چې دغه پالیسۍ سره مخکې لاړ شي غالباً لږ به اسانه وي د نورو نه، او که فرق دي ونکړي شو ما ته نه ښکاري چې بیا د کېدو څه امکان شته. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې د سیمې حالات تو دی دنیا حالات او پخپل دننه پاکستان کی چکم دی ترانزیشن مسلې دی او ورسره دی تعمیرینو مسلې دی، د اقتصاد مسلې دی، او دی سره سره دی سیاسی او معاشي ادارو د بیا درول مسلې دی. هغه دومره کی تبدیلی راغله چې ما ته مخ کاری چې دفاعي اسټابلیشمنت با دی پارلیمان او یو منتخب حکومتونو یا منتخب حکومت دغه پالیسی مکمل طور رد کړی شي. خو په دې کې په دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې دا اولنې کار دا وشي چې د دفاعي پالیسۍ او د خارجه پالیسۍ پوره اختیار منتخب حکومت ته او پارلیمان ته حواله شي، او د دې لپاره سیاسي حکومت کارو کې په میډیا کې مو کې د سیول سوسایټي په سطح مو کې، د سیاسي ګوندونو په سطح مو کې او په خپل سطح مو کې. او دې سره سره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې پاکستان دفاعي اسټابلیشمنت دا خبره ځان ته راولي چې که پاکستان څنګه چې ځان لپاتې شوی دی په سیمه کې او په بین الاقوام کې، که داسې ځان لپاتې شو نو دې اقتصاد دومره زیات مسلې لري چې د دننه چاودنې کېدی شي، د دننه چې څه ته امپلوژن ویلی شي، دننه امپلوژن کېدی شي. نو د دې کار اوساتلی شو، نو ماته ښکاري داسې چې دغه پالیسي عملي کېدی شي، د هغې نفاذ عملي کېدی شي.
تاسو د دفاعي چارو کارپو خادم حسین مرکه اورېدل چې زموږ همکار ور سره کړی و. اوس بلاړ شو کرمې ته. په کرمې ایجنسی کې درې بمی چاودنې شوې دي چې پکې خلکو چې پکې ځینې کسان جبل شوي هم دي، او دا وخت په سیمه کې چارواکي وایي چې د لټون عملیات روان دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
په کور میجنسی کې پرله پسې درې بامی چودنې شوي دي چې پکې دوه کسان مړه او شپږ نور زخمیان شوي دي. دغه چودنې نن د سه شنبې په ورځ سهار وختي په بره او منځني کور میجنسی کې شوي دي. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه چې په پیور ځنګل سیمه کې چودنه د کېدو وروسته دوه نورې چودنې په پیور تنګي او ګوټکي سیمه کې وشولې. په پیور ځنګل سیمه کې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پیدل روان د یو کس خوا د ماینس بم پر ضد راغله او پسې دغه بم وچودېدو. د پیښې وروسته زخمي شوی کس په سمدستي توګه د پاړچینار هیډکوارټر هسپتال ته ورسېد. چودنا دکی دو پس د پاکا اوڑی سیمی سارا نزدے پکوٹکی سیما کے پیدل روان دو کسانو پس بامونا چودیدو. پولیٹیکل انتظام تر مخا د پیور تنگی په چودنا کے دو کسان مړه او درې نور زخمیان شوی دی. د پیخرو سټو زخمیان ځای خلکو د سده هیډ کوارټر هسپتال ته ورسولو. د هسپتال څخه فضل اکبر مخت وویل چې ابتدایي علاج پس دوی ټول زخمیان نور علاج لپاره د هنګو هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړل. برکور ایجنسی کی پولیٹیکل انتظام دفتر نہ مشال لڈیو تدا اول شول چپ وارڈ تنگی اور پکوٹکی کی شیوی چودنی ہم دا مائنز بم پر زید رات لو پوجے شیوی دی. پا دفتر کی نمنا خدا لو پشت یو چارواکی اول چی دغو سیمتا امنیتی زواکونا ورغلی دی او دا پیخ زائیونے پا ولکا کی اخستی دی او دا پیخ پا اڑا تفتیش روان دی. انتظامی چارواکی تا هم ویل چی دا بم نکارا کولو عملا هم لاړه دا او پا سیما کی دا نورو بامون لپارا لٹن روان دی. واضح دیوی چی اورگزو ایجنسی هنگو شمالی وزیرستان او افغانستان سرپلگی دو پا کرم ایجنسی کی دا دین اوڑان دی هم مائنس چودنی شوی دی سپکی یوش مرکسانو تا مرگ جوبلا اوڑی دلی دا.
د مشال لیډیو د خبريال نتا سوري دل چې په کرم ایجنسی کې درې بمی چاودنی شوې دي چې پکې دوه کسان وجلې شوې او شپږ نور زخمی شوې دي. او اوس بلان شو یو بل خبر ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون یو قرارداد وړاندې کړل شوې چې ورکه په بنگلا دیش کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا ته په 1971 کال کې د پاکستان د حمایت په وجه د 500 سزا ورکول د تشویش خبره ګڼل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال زمون همکار نجیب عامر سره شریک کړی دی.
شیر اکبر خان چې کوم هغه دا قرارداد تیر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ او قومي اسمبلی منظورم کو او په دې کې ویل شوی چې په 1971 کې کوم واقعات کې چې د پاکستان په وفاداری باندې د جماعت اسلامي کم مشر چو بنگلاديش جماعت اسلامي کم مشر عبدالقادر مولا له 500 ورکړل شو په دې باندې تشویش اظهار وکړ او وی ویل چې د 1971 بنگلاديش کوم دی هغه د 1971 چې کوم واقعات دي هغه دوباره نه تازه کوي او د بنگلاديش څومره هم هلته رهنماګان دي غړي دي او هغه په ضد باندې څه هم مقدمات پکار دے شداد ختم کرلی شی. چودری نثار علی خان دغه وخت ویل چې دا یو عدالتي قتل دی او پکار دے چې بنگلاديش لکه دا قسم واقعاتونه ډډه وکي او چې کوم هغه زاړه مړي دي هغه زاړه کوم واقعات دي هغه دوباره نه رابطیره کوي او چې کوم زړی قصې دي هغه ختم کړي.
مشال لیډیو تاسو ور اوس بلاړ شو په خبر تا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بډابېره کې د پرونی چاودنې او په دغه چاودنې کې د بمونو د ناکارا کولو د ادارې د سرتیرو په وجنه خپل خفګان څرګند کړی دی او بل خو یې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د بمونو د ناکارا کولو د ادارې مشر شفقت ملک وایي چې په دې وروستیو کې د بمونو د ناکارا کولو د ادارې ګڼ شمېر کسان په بیلابېلو حادثو کې وجل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور بډابېره کې د تیری ورځې په بمی چاودنه د افسوس سرګندونه کړې ده او د ترګرۍ په مخنیوي کې د بم ډیسپوزل سکواډ او نورو پولیسو د کار ستاینه کړې ده او ویلی دی چې د اولس د ساتنې لپاره د پولیسو قربانۍ به چرې هم ضایع نشي او د پولیسو د دې قربانو په نتیجه کې به په صوبه کې امن راځي. خو په پیښور کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې موجوده صوبایي حکومت د پولیسو د دا رقم د لاسي خبرې اترې ډېرې کمی کوي او زیاتره په پولیس ډیپارټمنټ او تانو باندې نیوکې کوي.
موجوده صوبایي حکومت تیار نه دی چې د ترهګرۍ مخه ونیسي یا د ترهګرۍ چې کومې پیښې دي په دې باندې کابو ومومي. یو طرف ته که تاسو وګورئ د دې حکومت مشر یا وزیران او وزیرالله یا وزیران هغوی وخت په وخت باندې په پولیس باندې ټکونه کوي، په پولیس باندې د ډېر زیاته بې اعتمادۍ او د سرګندونه کوي، د هغې د وجې نه په پولیسو والو کې ډېر زیاته بې آرامي ده. او بل طرف ته دوی هوټل ته په خولې باندې دا ویلي چې موږ د کاونټر ټیررزم دپاره یو اداره جوړو او په هغې اداره کښې ودی او په هغې کښې ودی، خو دا ده چې عملي توګه باندې هېڅ قسمه قدمونه نه دي اوچت شوي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دوراني تېره ورځ د بډبیرې په بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس اهلکارو د جنازې وروستو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دوی یو شمیر عملي ګامونه په پام کې نیولي دي. په بډبیره کې د بم ډسپوزل سکواډ په ډله د پروني برید په لړ کې د پښتونخوا د بمونو ناکاره کوونکي ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د بی ډی ایس لسو اهلکارو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او د دوی سره د بمونو ناکاره کولو روزل شوي کسان ډېر کم پاتې شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بډبیرې په شیخ محمدو کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې د بی ډی ایس د انچارج عبدالحق په شمول څلور د بمونو ناکاره کوونکي اهلکار وژل شوي وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تیر ورځ پېښور های کورټ ویلي دي چې د اسلامي کاروبار په نوم د خلکو نه کومې پیسې اغستل کیږي باید د هغې پلټنې دي وشي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
تیره ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د کاروبار په نوم د خلکو نه د پیسو د لوټلو د مقدمې د اورونې پر مهال پولیسو او نیب ته امر ورکړی دی چې د اسلامي کاروبار په نوم د خلکو نه په اربونو روپۍ د لوټلو دي کره تحقیقات وکړی شي، او که چیرې پولیس د دې په تحقیقاتو کې پاتې راغلل نو نیب دي دا کار وکړي او پوره راپور دي په عدالت کې جمع کړي. تیره ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دوراني ته د اسلامي کاروبار په نوم د پیسو د لوټلو د دې پیښو د پلټنو امر ورکړی دی. په پېښور های کورټ کې د اووه سوه کسانو لخوا په دې لړ کې یو درخواست جمع کړی شوی دی چې شمسالحق او عبدالعزیز نومي کسانو د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلو کې د اووه سوه کسانو نه د اسلامي کاروبار په نوم په اربونو روپۍ لوټلې دي. د دغه یادی مقدمې د اورونې پر مهال چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې که چیرې پولیس د دې کیس تحقیقات نشي کولی نو بیا دې نیب د دې تحقیقات وکړي او پوره راپور دې په عدالت کې وړاندې کړي، او وفاقي حکومت دې د دا رقم کاروبارونو او د خلکو د لوټلو د پیښو د مخنیوي لپاره مؤثره قانونسازي وکړي او د دا قسمه خلکو د جایدادونو د ضبط کولو لپاره دې قانون جوړ کړی شي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې په بېلابېلو سیمو کې ځینې مذهبي خلکو د اسلامي کاروبار په جامه کې د خلکو نه په اربونو روپۍ راټولې کړې وې او په دغه موده کې د بینکونو نه په اربونو روپۍ وتلې وې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لخوا په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ نه متاثره شوو کورنیو ته د وړو کاروبارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. دوی وایي چې دې سره سره د دغو کورنیو غړو ته فني تربیت هم ورکول کیږي چې له برکته باید دوی خپلو کورنیو لپاره پې کاروبار پیل کړي. خو بیا د سیمې خلک وایي چې باید هغو ټولو کورنیو ته دغه مرستې ورکړل شي چې په تېره څه موده کې د بېلابېلو پېښو ښکار شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکایی پرمختیایی ادارې یو ایس ایډ د یوې پروژې کانفلیکټ وکټم سپورت پروګرام تر لاندې په خیبر ایجنسۍ کې هغو کورنیو ته د واړه کاروبارونه شروع کولو دپاره مالی مرستې ورکول پیل کړي دي چې د چا د کورنۍ غړي د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. دغه اداره وایي چې دوی د داسې کورنیو نورو غړو ته فنی تربیت هم ورکوي چې بیا پرې خپل روزګار کولی شي. د دغې پروګرام او مرستې په هکله د یو ایس ایډ یو چارواکی آفتاب مشال ریډیو ته وایي
زمونږ بزنس چې کوم پروګرام دی په هغې کې دوه سیزونه یي واړه کاروبارونه یي چې هغه مونږ دوی ته شوري کوو. زمونږ $3,000-4,000 پورې چې کوم اماؤنټ یا هغه یي په هغې کې چې د دوی څه بزنس کېږي هغه ته مونږ سټارټ کوو. یا دې نه علاوه چې داسې که په کور کې ینګ کسان یي نو مونږ بیا وکیشنل ټریننګز ورکوو. وکیشنل ټریننګ دوران کې البته مونږ دای چې بیا ۱۰,۰۰۰ روپۍ میاشت خرچه ورسره ورکوو. بالکل په خیبر ایجنسۍ کې مونږ ډېر زیات کافي کار کړی د ټول نه زیات کار مونږ په جمرود کې کړی دی او ورسره مونږ په لنډي کودل کې کافي کار کړی دی. کم از کم سل یو نیم سلو خلکو ته
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې دوی د دغې مرستې ستاینه کوي خو باید هغو ټولو کورنیو ته دغه مرسته ورسول شي چې د چا د کورنۍ غړي د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. په دې هکله یو ځایي اوسېدونکی وایي
زما نامه طارق خان افریدی دا چې کوم امداد راځي خو ډېره خبره ده او ډېر ښه دی خو په کار دا ده چې کوم خلک متاثره شوي چې هغه ټولو ته ورسېږي په خپل وخت باندې دغ سره به دوی ډېر کاروبار په روان شي ځکه چې ډېره غریبي ده.
د یو ایس ایډ چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې په دې تېرو څلورو کالو کې متاثره شوو ټولو کورنیو سره دغه کاروباري مرسته وکړي او په دې هکله ځایي خلک د پولیټیکل چارواکو د دفترونو نه پوره معلومات ترلاسه کولای شي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا غزال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نه پر استماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پر استماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ. د خیبر پختونخوا په کابینه کې د قانون او بخار زنګلات او ماحولیات مهنت او انډستریز محکمې یا وزارتونه د تیر یو نیم میاشتې نه خالی شوي دي. دغه وزارتونه د کامی وطن پاټې د صوبایي حکومت نه د بیلی دورستو د اسرار الله ګنډاپور د مرګ وروسته خالی شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
موجوده صوبایي حکومت نه د کامی وطن پاټې بیلی دورستو او بیا د اسرار الله ګنډاپور د مرګ په وجه او د تحریک انصاف د یو وزیر د نه اهلی رستو د خیبر پښتونخوا کابینه کې د 15 وزیرانو چوکې خالی پرتی دي. کوم چې د شنونکو په وینا نه صرف حکومتي کارونه اغیزمند کوي بلکې ولسی ستونزې نه هوارولو کې هم یو لوی سبب دی. د موجوده حکومت په پیل کې کامی وطن پاټې ته د اوبخور د ځنګلاتو او د مهنت او د خانو د محکمو وزارتونه په برخه رسیدلی خو کله چې د دغه ګوند د واکمن تحریک انصاف سره په حکومتي چارو اختلاف پیدا شو نو سکندر حیات شیرپو بخ بیدار خان او ملک ابرار حسین د خپل وزارتونو نه لرې کړی شو. دغه شان د اسرار الله ګنډاپور د ناګهانی مرګ په وجه د قانون وزارت او بیا د سپریم کورټ له اړخه د یوسف ایوب د ناهله په وجه د پبلک هیلت انجینیرنګ وزارت چوکې خالی پرتی دي. پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال شمیم شاهد وینا حکومتی ګوند تحریک انصاف دننه او بیا د واکمن ائتلافي ګوندونو ترمنځ د اختلاف په وجه د خیبر پښتونخوا د کابینه دغه چوکې له خالی پرتی دي. د کوم په وجه چې حکومتي کارونو کې خندان او ولسی ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د دې صوبې د بدقسمتۍ رچ دلته کې د ترهګرۍ نروستو انتظامی بحران دی او دغه د وجه نه کته شو ګوند تیر دوه میاشتو نه د صوبایي کابینه اجلاس نه شوه. ډیر زیاتې مهمه فیصلې پرتی دي د اسمبلی اجلاس نشي راوخته.
لیکيږي چې وزیر اعلی پروز خټک باندې د خپل ګوند د غړو سره سره د ائتلافي ګوندونو له اړخه فشار دی چې دوی ته دغه وزارتونه اوسپاري. خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان وایي چې دغه شان هیڅ خبره نشته او دوی به ډېر زر دغه وزارتونه د ائتلافي ګوندونو په مشوره اعلان کوي.
چې
شان د سیاسی چارو کارپوه قریش خټک وای چې تحریک انصاف اوس هم د اپوزیشن پشان سیاست کوي او په صوبه کې دوی د اډاکیزم یا عارضي توګه حکومتي چارې کوي د کوم په وجه چې تحریک انصاف انتظامی چارو باندې کم توجه ورکوي.
پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله صوبے کې راغلی دی هغوی تر اوسه پورې دا نه محسوسېږي نه چې دوی د اپوزیشن نه یو حکمرانې پارټۍ ته راغلي دي او د هغوی حکومت ټولې پالیسیانې بشمول د کابینې د منسټرانو تعیناتي چې دا په اډاک بیسس باندې کوي.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا موجوده کابینه کې د مشیرانو او خصوصي معاونینو په شمول دوهش وزیران بیلابیل محکمې سنبالوي، کوم کې چې درې جماعت اسلامي، یو عوامی جمهوری اتحاد او نور پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري.
مشال ریډیو تاسو ته د خبرونه په دویمه برخه کې درته د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غکم لرو او اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وره
د پاکستان مرکزی کابینه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي او د دې غونډې په ترڅ کې د قومي سلامتۍ نوې کړنلارې مسوده منظوروي. د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکوي چې د غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف وکړي. د پاکستان قومي اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړل شوی دی چې پکې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي او مشر عبدالقادر ملا ته د مرګ سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودل شوې ده. دا پریکړه لیک تېره ورځ د اسمبلی غړي شیر اکبر خان وړاندې کړ. په دې کې ویل شوی دی عبدالقادر ملا په 1901 زیږیز کال کې د پاکستان ملاتړ له کبله په دار ځړول شوی دی. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت او نورستان مرکز پارون ترمنځ لویه لار پرانستل شوې ده. دا لار وسلوالو تړلې وه. افغان ملي ځواکونو د 15 ورځو تر عملیاتو وروسته دا لار خلاصه کړې ده. په کورما کې په درو بیلابیلو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. دا چاودنې نن سهار په بره او منځنۍ کورما کې شوې دي. په پیوړ ځنګل کې یو کس په ځمکه کې پر خښ شوي بم وخوت چې پکې دی ژوبل شو. تر دې وروسته په پیوړ تنګي سیمه کې پر یوه ګاډي د سړک غاړې خښ بم چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون باور ښودلی دی چې د واشنگټن او کابل ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک شي. د دې تړون تر مخه به د 2014 زیږیز کال وروسته هم نړیوال روزونکي او ځینې پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ډیوډ کیمرون دا خبرې پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره د کریسمس په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت کړي دي. او په اوکراین کې د اپوزیشن مشران پر خپلو پلویانو غږ کوي چې د نن دې په کیف کې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوځي. دا مظاهرې مسکو ته د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سفر سره سم ترسره کیږي. نوموړی به هلته د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري.
د پامیر ساحل نملند خبرونه واوریدل. اوس په اسلام آباد کې زمونږ د همکاري نورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دایروستو به د اسرار العالم محمد نوري چې نړیوالو مطبوعاتو په خپلو مقالو کې څه لیکلي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د ګوتو د نښو تصدیق مسلې سره سره انتخابي معاملاتو په اړه د قومي شناختي کارډ ادارې انتظامی کنټرول درې میاشتو لپاره الیکشن کمیشن ته ورکولو فیصله کړې ده او الیکشن کمیشن به اوس فیصله کوي چې مقناطیسي سیاحي استعمال څومره ضروري دی. ادارې وړاندې لیکي پاکستان په تاریخ کې څومره انتخابات شوي دي، د هغې په شفافیت اکثره ګوته اوچته شوې ده، خو دا خبره د اطمینان وړ ده چې وخت تېرېدو سره انتخابي اصلاحات مخې ته را روان دي. ادارې زیاتوي مئی 2014 انتخابات ویکات ګانو نه ساتلو لپاره ځینې اقدامات وچت کړی شوی، چې پکې حکومت او اپوزیشن په مشوره چیف الیکشن کمشنر انتخاب هم وو او دینه علاوه د مقناطیسي سیاي استعمال خبره هم مخې ته راغلی و چې مقصد یې د جیلي ووټونو مخنیوي وو، خو د انتظام باوجود د دانلې شکایتونه مخې ته راغلل. ادارې په وینا د تحریک انصاف ګوند مشر لخوا د قومي اسمبلی سلورو حلقو د تحقیقاتو مطالبه شوی و. نو که تحقیقات کول وی چې بیا د ټولو 222 حلقو د نتیجې جو تجزیه دی وکړی شي، صرف د سلور حلقو تحقیقات به کافی نه وي. ادارې اخره کې لیکي قومي شناختي کارډ ادارې نادره انتخابي معاملات درې میاشتو لپاره الیکشن کمیشن ته ورکولو سره حقایق لټولو کې به مدد ترلاسه شي، خو په دې ټوله معامله کې اپوزیشن اعتماد کې اخیستل هم ضروري دی چې هر څه سیاسي اتفاقي رائے سره سرته ورسي. مشرق ورسبانه خپل اداره کلی کې پیښور کې د ودونو حالونه سره د پارکینګ نشوالی د پیښور ولس یو شمیر مسلو سره مخ کړی دی چې یو پکې په سړکونو د رش زیاتوالی دی. اداره وایي د دې لپاره نه ټرافیک پولیس له اړخه څوک د ودونو حالونو سره موجود وي او نه دغه شادي حالونو مالکانو له اړخه څوک وي چې ګاډي په ترتیب کې وساتي. اداره زیاتوي پیښور ولس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د بلدیې وزیر نه مطالبه کړې ده چې کم حالونه د پارکینګ بندوبست نه لري د هغوی خلاف دې فوري کاروایی وکړی شي. اداره وایي با اسره خلکو له اړخه په وړو او لوی سړکونو شادي حالونه جوړول یوه سنګینه مسله ده. دې حالونو سره نه صرف رش او ګاډي ودرولو مسلې زیاتې شوې دي بلکې په اوچت اواز موسیقي هم مسلې رامخته کړي دي. اداره مخکلي کې د دې باوجود غیر قانوني حالونو لپاره حکومت له خوا څخه اقدامات نه دي اوچت کړي شوي. صوبایي حکومت له پکار ده چې ښار کې جوړ شوي ټول د ودونو حالونو کې د ګاډي ودرولو معقول انتظام د شرط وګرځوي او کم حالونو له وجې چې مسلې پیدا کیږي د هغې جایزه دې واخیستې شي او هغې منتقلې بندوبست سی وکړي او یا د پرې پابندي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پورسمان ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال حسن اسکری په خپل یو مقاله کې لیکي کچري پاکستان د 2014 کال وړاندې په هیواد کې دننه طالبان د مذاکراتو یو پوځي عملیاتو د لارې کنټرول نکړل نو په داسې حال کې چې افغانستان به زیاتره نړیوال ځواکونه وزي پاکستان به له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. کچری د افغانستان په جنوبی برخه کې طالبان پیوړی کیږي نو له دې سره به د پاکستان پر ځمکه طالبان لا پسې مضبوط شي چې ریاست چیلنج کړي. تر ټولو مهم کار دا دی چې د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه د اورپکو فرقی زړلو د مخنیوي لپاره یو ګډه تګلاره جوړ کړي. باید چې پاکستانی ریاست داسې اصول جوړ کړي چې څوک هم پر پاکستانیانو تشدد کوي پر ضد به یې په سختۍ سره چلند کیږي. پاکستان لرا له افغان طالبانو سره د افغان دولت د سولې په خبرو کې هم مرسته کول پکار دي. باید چې پاکستان او افغانستان په دواړو هیوادونو کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو ګډ امنیتي تړون وکړي. له دې سره به د دواړو هیوادونو څخه یو بل ته د ترګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترګرۍ پر ضد همکارۍ له کبله پاکستان او افغانستان دواړه خوندي کیدی شي. د مقالې په اخره کې راغلی دی یوازې یو کال پاتې دی چې د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه د هیواد د تقدس او خوندي کولو لپاره په ګډه سره کار وکړي ګینه بیا به ډیر نه وخت وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د استرالیا د دفاع وزیر ډیوډ جانسټن له خولې لیکي د استرالیا اخیری جنگي پوځي د تیر اتوار په ورځ له افغانستان ولاړې. په عین حال کې د اورزګان ولایت په ترینکوټ کې د نړیوالو ځواکونو یو مرکز بند کړل شوی. دا په دې هیواد کې د استرالیایي ځواکونو مرکزي مرکز وو. د استرالیا شاوخوا 400 امنیتي سرتیري به په افغانستان کې د راتلونکي کال په اوږدو کې په کابل او کندهار کې افغان پوځیانو ته تربیه ورکوي. د استرالیا وزیر اعظم وایي په افغانستان کې جنگ بغیر لګټې یا بایلاته په ختمېدو دی خو په دې امید سره چې افغانستان او په خاص توګه اورزګان د دوی د موجودګۍ لپاره یو خزې وي. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو کار د افغان ځواکونو هغه کنډک یا بریګیډ روزل دي چې د اورزګان ولایت امنیتي ذمہواری پر غاړه واخلي. د افغانستان په جګړه کې د استرالیا 40 پوځیان وژل شوي دي. په افغانستان کې له ناټو هیوادونو پرته تر ټولو زیات پوځ د استرالیا دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
امریکا وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د زر تر زره امنیتي تړون لاسلیک کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې پرون ویلي چې په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې اس بدلون نه دی راغلی او دوی به په راتلونکي کې هم له ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتي تړون په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چنګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاري او تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مری هف پرون ویل متحده ایالات غواړي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. میرمن هف ویل په دې برخه کې د امریکا په دریس کې بدلون نه دی راغلی او ولسمشر حامد کرزی سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر تر ژره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری د یک شنبه پور از ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو امنیتی او دفاعي همکاري او سند د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. کیری له ای بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې ویل حتمی نه ده چې دا تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. نوموړي د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوړخیز امنیتی تړون د 1993 عمل مریض کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاري او د سند لاسلیک زکه ژر تر ژره غوړي چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوزي حضور قانوني کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیزو امنیتی او دفاعي همکاري او تړون له اوګدو او ستونزمنو خبرو وروسته چمتو شو، خو ولسمشر حامد کرزی ناڅاپه د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه او ویل چې دا کار دی له انتخاباتو وروسته وشي. د افغان ولسمشر د اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړل او ویل چې امریکایي ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون له لاسلیک پرته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدای. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې کابل باید دا تړون د روان کال تر پایه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې سرګند کړه په داسې حال کې چې د نوي کال پیل ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. حقیقت دا دی چې دا د دسمبر تر 1 نیټې د دې تړون لاسلیک کېدو ته ډیره هیله منه نه ده او زیاته کړه زه نه غواړم چې پر افغان لوري فشار راوړم او یا د کارونو د ترسره کېدو لپاره عاجل مهلت وټاکم.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلاړ شو یو بل ریپورت ته. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې د لیکوال یاسر لطیف همدانی لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې په پاکستان کې د پوزي کودتاګانو مکمل مخنیوي کړنلار روښانه شوې ده. همدانی لیکي په پاکستان کې باید آئینی یا قانوني انقلاب راشي. هغه ټول قوانین چې پوزي جنرالانو منصور کړي دي باید له اساسي قانونه وایستل شي. د همدانی د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
قانون پوه او شنونکی یاسر لطیف همدانی لیکي په پاکستان کې یو پوز مشر بل هغه ته دنده وسپارله. دا ښه خبره ده. دی وایي له دې دا بریښي چې ښایي پوز پر دې پوه شوی دی چې مسلکي والی ورته ښه دی او په سیاسي معاملو کې ګوتې وهل یې حیثیت خرابوي. دلی کې په عین وخت کې حکومت د پوخانی پوز مشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه هم روانه کړې ده. همدانی وایي دای د مشرف پر ضد د دې مقدمه مخالف دی. دای وایي دا عمل یوازې یو کس نیسی او پوره مسأله نه هواروي. د د پاند مشرف مقدمه که هر نتیجه ورکړي خو پر اتلونکو کې د پوزي کو د تاګانو مخنشي نیولای. همدانی وایي که پاکستان جدي وي چې تل تر تله د پوزي امریتونو ور وتړي نو باید ځینې انقلابي ګامونه واخلي.
دغه په خبره لومړی خو باید پاکستان د ټولو پوځي ادوارو یا دورونو جوړ قوانین ختم کړي. د پاکستان پارلمان باید له 1950 زیږیز کال تر 1962، له 1969 تر 1971، له 1972 تر 1975 او بیا له 1999 زیږیز کال تر 2002 زیږیز کال پورې ټول قوانین چې پوځ جوړ کړي دي او په آئین کې بدلونونه کړي دي هغه ټول یو ځل ختم کړي. اندا چې پوځ ښه قوانین هم جوړ کړي وي باید ختم کړل شي. بیا باید پارلمان د پوځي مشرانو د واکمنۍ وخت قوانینو په پایله کې ټول اخیستل شوي ګامونه او کارونه ناقانونه وګرځوي. د دې کار کولو لپاره باید ځانګړي عدالتونه جوړ کړل شي. د ښو پوځي قوانینو بیا جوړولو لپاره باید پارلمان نوی قانون جوړونه وکړي. پارلمان باید د هغو قوانینو په نتیجه کې خلکو ته پر ورکړل شوي حفاظت او استثنا بندیز ولګوي. یاسر لطیف حمدانی لیکي د دې کار اثر به ډیر پراخ وي. د پاکستان عدالتونه به لسیزو ته اړتیا ولري چې د دې قوانینو اثر پاک کړي. هغه کسان چې د پوځي امریتونو په وخت کې یې ګټې ترلاسه کړي دي هغوی به د خپلو ګټو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او پر دې وخت به هغوی عدالتونو ته ښکاره شي. نو باید دا ټول کسان که د بیوروکراسۍ ول، که د پوځ، که د سیاسي ګوندونو او که وکیلان، دا ټول باید له یوه انتخاب سره مخامخ شي. یا خو پر دوی باید د غدارۍ مقدمې وچلول شي او یا هم دوی باید د جوړجاړي او رښتیا ویلو یو بیان لاسلیک کړي. له دې عمل سره به په پاکستان کې د کودتاګانو او د دې کودتاګانو ملاتړیو د هلو ځلو مخه تل تر تله ونیول شي. حمدانی لیکي د جنرال ضیاء الحق په وخت کې ځینې اسلامي قوانین جوړ او عملي شول. نو چې ټول قوانین ختمیږي نو اسلامي ډلې او ګوندونه به یې مخالفت وکړي. دا اسلامي ډلې وایي چې د دوی قوانین د ټولنې لپاره تر ټولو غوره حق دي. حمدانی زیاتوي د اسلامي ډلو او ګوندونو ته دی وویل شي چې سمه ده، همدا قوانین اوس په جمهوري طریقې د پارلمان له لارې باید د جوړولو او عملي کولو هڅه وشي.
دا په امیر ساحل او اوریدونکو سو وخت شوې دي د 19 خبرونه د ځوانانو غږ. د خبرونه اسرار العالم مومن جوړه کړې ده. راځي چې وویرو
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ما ته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزه سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومن سره.
پروګرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومني. د پاکستان کا جزم یونیورسٹی چھ نئی آواز پا پاکستان کے پڑمبی نمبر دا بلکہ پہ ایشیا کے ہم یو نم لری پدے یونیورسٹی کے دزد کون کو شپک کونسل یا تنظیم ندی چیو پکے پختون کونسل دے نن منگ دے کونسل پہ جوڑخت او کار بانی خبری کو پختون کونسل چې په قائد اعظم یونیورسٹی کې د پښتنو زده کوونکو سازمان دی د 1978 لسیزې په لومړیو کې جوړ شوی. د پختون کونسل د هلو ځلو په اړه د دې تنظیم یو غړی اجمل خان کاکړ مشال ډیو تاسو داسې وایي.
په دې یونیورسٹی کې دین لمو سره مخکې څلور کونسل وو، پنجاب کونسل، سرایکی کونسل، سندھ کونسل، پختون کونسل. اوس نن سبا د 2007 نه پس دوه کونسل دی په دې کې نور رالو، هغه دی بلوچ کونسل او گلګت بلتستان کونسل. په دې اړه زه دا درته وایم چې پختون کونسل چې دی هغه په اجازه یونیورسٹی کې یو ډېر ډومیننټ رول دی، ډېر اهم کردار دی. پختون کونسل په اړه والا کدا امن په والا کدا نور د فلاحي کارو په والا کدا سټوډنټ مرسته، پختون کونسل یو ډېر زیات اهمیت لري په دې یونیورسٹی کې. د پښتنو ورونو د فلاح او بهبود لپاره کار کوي. هغه کې مختلف قسم دی فنډینګ ورکوي، نیټ بیس سټوډنټ سکالرشپ دی. هغه ستاسو کم کسان چې هغه ضرورتمند کسان وي هغه ته دا سکالرشپ مهیا کوي، هغه ته سکالرشپ سور کوي. بل چې نوي کم سټوډنټس راځي د هغو سره ډېره زیاته مرسته کوي. ولې چې په اوسر کې کم سټوډنټ راشي هغه ته د ترتیب څه پته نه وي د یونیورسټي په ماحول دومره پوهېږي نه.
اجمل خان کاکړ وایي پښتون کونسل د پښتنو د کلتوري پرمختګ لپاره اهم کار کوي.
ثقافت په مور کو خپل کلچر هغه کم زموږ ثقافتي روایتي کم اټان دی یا زموږ نور لباس دی یا بل شی دا موږ په مور کو د سو ویلفیر د پاره د پښتنو د فلاح د پاره چې څومره مرسته کیږي په دې کې په دې کونسل له طرفه هغه موږ کو په دې کې مختلف قسم د ریجستریشن خلاف یا د یونیورسټي اسلامي خلاف چې کم مسلی مسائل اسٹوڈنٹ پیشیش دا غم رست کو دا غوس جون دم رست کو او تاری مجو میگزین لانچ کړی دی وستا ریسن مجو میگزین لانچ کړی پختون په نامه باندې دا پختون اسٹوڈنٹ کو اصل طرف دا یو میگزین لانچ شوی دی دا مش مین کارو دی او بل هر قسم هر هر الک چې دا لر او بری کدا خیبر پښتونخوا وی کدا فاټا سیمځوی او کزمو د جنوبی پښتونخوا ځوی دا هغه ټول یو قسم یو پلیټ فارم دی چې په هغه باندې دیش ایسا پلیټ فارم دی مستو وګه دی ها موږ پولیټیکل پارټیز بین کړی دی په دیش کې پولیټیکل پارټیز سمور بالکل اجازه نه ورکوي چې هغه دیش سیټ اپ تراسي
اجمل خان کاکړ وای د دوی په یونیورسيټي کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی د په خبره د پښتنو د یووالي لپاره دا مهمه ده چې که څوک د شمالي پښتونخواوي او که د جنوبي پښتونخوا او دا رنګ چې تعلق یې له هر یو سیاسي ګوند سره وي خو په یونیورسيټي کې به یوازې د پښتون کونسل غړی وي او د هیڅ یو سیاسي جماعت نمائندګي به نه کوي
پولیټیکل پارټیز یا سیاسي تنظیمونه چې موږ بین کړی دي هغه دا وجه ده چې پښتون یونیټي راشي پښتون والی چې هغه موږ پراغه مخ ته بوزو دا نه دا موږ هرکس مقصد دا ده چې موږ څوک سیاسي طور پر څوک له پارټي ز تړو نه سیاسي پارټي د کوي پکور دی کوي پکلی دی کوي دا یونیورسيټي د پدې یونیورسيټي کې صرف سبق تراغلی دي او سبق بوای
د پښتون کونسل یو بل غړی محب شامی مسجد وای هیڅ یو سیاسي جماعت د دوی په کار کې مداخله نشي کولای خونو موړه دا هم وای چې کله د دوی تنظیم ته د کارونو لپاره د ډیرو پیسو ضرورت شي نو بیا له سیاسي خلکو مرسته غواړي
یو کونسل چې دینه چې څومره یې په معنا تقریبا مو مهانه 1000 روپۍ هغه پرې کوي او به چې دا څومره په تاسو کې 1000 روپۍ مهانه مې د ارنا اخلي دا چې کله دا چې سیستم له کانو کې څنګه دا راشي نو مطلب بیا خو دا 1000 روپۍ مې کار نه کوي دا د خپل اسلام آباد کې چې څومره پښتانه داسې مشران دي چې یو کاروبار څوبار وي یا مطلب داسې دي چې سیاسي الکې سره تعلق ساتي بیا هم ورشو ورته وایي چې مطلب داسې د پښتون کوم څه درته یو کار روان دی په دغه یو څو کسان دي موږ سره فارمونه او فارمونه چې مطلب پوره دي موږ ته کوم نشه ده چې بیا په حواله چې تاسو د دغه مطابق باندې دغه لږ تخصیص پرې کوي
اجمل خان د پښتون کونسل جوړښت یا سټرکچر څه داسې بیانوي
په دې کې مثلا بعض اوقات 22 کسان مونږ خو 22 بعض اوقات 20 کسان بعض کو 25 کسان په دغه کې مختلف یو اوس ستا مشر کم وي هغه چیرمن وي بیا دغه بعد جنرال سیکرټری وي وایس چیرمن وي سینیئر وایس چیرمن وي دا نه پس بیا ستا مختلف ودي تقسیم کړي کله پروګرام ارګنایزر سو چیف کوارډینیټر سو ستا د سپټن فائنانس سیکٹر سو کلچرل سیکٹر سو دا نیچرل سائنس کوارڈینیٹر سوشل سائنس کوارڈینیٹر ہاسٹل کوارڈینیٹر ابھی پاگا کی مختلف ہاسٹل دی ہاسٹل 8 ہاسٹل 9 ہاسٹل 6 ہاسٹل 7 ہاسٹل 4 دا گرلز ہاسٹل دا کوارڈینیٹرز بھی دا مختلف ڈویژن دو سسٹر ویلی دا نا بیا پاگا کی مختلف قسم بیا دا یو ددی سلیکشن سنگ کی جی سلیکشن دا نی وی چی پدی کی ووٹنگ وی ووٹنگ سسٹم نہ دلتا مثلا چې بس دا به کم چې اولډ کیبینټ نوې کیبینټ تاکي هغه دا اولډ کیبینټ به کینی او چې کم دا نوې چې کم راغلي هغه چې به دا چې کسان ګوري چې هغه اکټیو وي هغه کار کولای شي هغه تیز وي په سټډي حوالہ د مطالعه په حوالہ د موږ هغه سرمنی سکول نه راولو چې هغه سټډي کې یا پیپر یې فیل شوی یا بل دا شي راغلي هغه موږ هیڅ کله چیرمن یا وایس چیرمن یا جنرل سیکرٹری یا سینئر وایس چیرمن اس کله دا ودی موږ هغه کس نور کو چې هغه فیل شوی په یو سبجیکټ کې په دوه کې هغه کس موږ دا ودی ور کو چې هغه په مطالعه سټڈی په والا باندې ډیر پر مخ وي او کردار کریکٹر په والا او د ایکټیویټیز چې کوم یو یونیورسيټي کې هغه نیوټرل ایکټیویټیز نورمال ایکټیویټیز وي دا چې د خلکو سره خپل تعلق لري خناسته ولاړه کې ناس تاسو کې خلکو سره او چې دلته پدې کې یو قسم د تاسوبیت هغه نه برداشتې پدې شي کې
اجمل خان وای په قائد اعظم یونیورسيټي کې د دوی پښتون کونسل یو مجله هم چلوي
اوس نو نو مو سٹارټ کړی دی تقریبا یو کال کې چې زیږه مکمل شو دا مګزنو اوس مکمل شو پدې کې موږ دا دي چې کم د سټوډنټس صلاحیتونه دي په هغه کې داسې کسانو چې هغه غزل لیکي هغه نثر لیکي هغه نظم لیکي هغه شعر شي لیکي هغه موږ پدې کې چولې دي پدې په والا کې مثلا مختلف قسم کې داسې شاد دي چې هغه بل کونسل په والا په فائټ او نقصانات دام پر او د دې علاوه د دې اټ کې کم کسان پوزیشن هولډرز وی یا شي وی داغه نومان ته موږ په هغه میکسیم کې اچو او دا به مثلا ټول پښتنو سټوډنټ ته دا میگزین تقسیمېږي، او کم مش کایجنز دی اولډ کایجنز دی هغه ته هم دا میگزین وراستو، او پر غټه سطح باندې به هم کېدای شي موږ دا شایع کړو دا میگزین.
په کاجازم یونیورسٹی کې د پښتون کونسل کابینه یو پخوانی غړی اسلم وزیر پر دې عقیده دی باید چې په کونسل کې ځینې اصلاحات وشي.
پښتون کونسل کې ښکاره خو ماته دا چې غټه کمزوري نه ښکاري، خو بیا هم وایم چې دا اصلاح وشي کنه، چې ټول کونسل ممبران دي کنه، د کابینت ممبران دي، چیرمین سارا دا هر وخت په خپل جونیئر سټوډنټ او د دې چې کوم دې بیچ سټوډنټ چې بده بده چکر وایي کلا کلا چې دوی سټډیز څنګه روان دي، دوی په سټډیز کې راوشي او نور دې په یونیورسټی کې کوم دې کنه ټول لا دا یونیورسټی کلا دې ټول کمیونټی دې ټول کونسل مسله یې کنه، او هغه کې دې دوی سره برابر کې شریک شي، دا کونسل سیستم مضبوط شي، او په یونیورسټی کې کوم دې چې راځي کې دې یونیورسټی دې ایڈمنسټریشن سره تاسو راځي پاکه دې عقل نه کارا خلی کنه، وایلنس ماینس نه کوي کنه،
تاسو وردل چې په کاجازم یونیورسټی کې د پښتون کونسل په نامه د پښتنو زده کوونکو سازمان له غریبو زده کوونکو سره مالی او انتظامی مرستې کوي، د پښتنو د کلتور او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي، خو بیا هم د دې سازمان د یو غړي په خبره یاد کونسل ځینو اصلاحاتو ته اړتیا لري. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسرار له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی چم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغ بوسی چپ ظاہرا محراب اخلی دغ بوسی چپ ظاہرا محراب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے چې هر وګړی می اغوست دی دور جامے پدا سے حال کی سوت چان بغلا بخل پدا سے حال کی سوت چان بغلا بخل او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی کل جذبہ بائی تحریر دا انقلاب اخلی کدا جذب بائی تحریر د انقلاب اخلی او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی او اپنے امداد کم جرم حساب اخلی